تمه ده چې روانه اونۍ په کابل کې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وکړي. د پاکستان جیو نیوز راپور ورکړ چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د سر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستاني سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی پاکستان ته ولاړ شي او هلته په دې درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي، خو هغه مهال دا غونډه لغوه شوه. وروسته څرګنده شوه چې ملګرو ملتو امیر خان متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې لیکل شوی دی، د دې سفر اجازه نه ده ورکړې. جرمنی له افغانستان سره په بشري چارو کې د نږدې 2 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان خلک له سخت بشري ناورین سره مخامخ دي. د دغه هیواد شاوخوا 3 میلیونه خلک سم خواړه، د څښاک اوبه او دارو درمل نشي ترلاسه کولی. په دې بیان کې راغلی دي چې 6.8 میلیونه ډالر بشري مرستې به له افغانانو سره وکړي. په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالو دا ډول بشري مرستې د ملګرو ملتو او نورو بشري مؤسسو له لارې ترسره کړې دي. د افغانستان په 2 ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزني، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو امکانات شته. ورته وړاندوینه پرون هم شوې وه، خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې تېره ورځ دې په دغو ولایتونو کې سخت سیلونه بهیدلي وي او چا ته د سر یا مال زیان اوښتی وي. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې ګڼل کېږي. پاکستاني چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 2500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د چارواکو او ژغورونکو په وینا یوازې په بونیر کې د تلفاتو شمیر تر 200 اوړي. لس تنه په ګلګت بلتستان او 19 نور د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې وژل شوي دي. چارواکي وایي چې یوه هیلیکوپټر چې سیل ځپلو ته یې مرستې رسولې، د باجوړ لور ته د خرابې هوا له امله لوېدلې او د عملی 5 غړي یې هم پرې پېښه کې وژل شوي دي. په سوات کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله تر 2000 ډېرو کسانو خپل کورونه پرېښي دي او خوندي ځایونو ته تللي دي. چارواکو ویره ښودلې ده چې تلفات ممکن تر دې پسې زیات شي. د امریکا او روسیې د مشرانو تر غونډې وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ډېر لږ داسې څه پاتې شول چې موافقه پرې نه وي شوې. په اوکراین باندې د روسیې د نږدې 2 میاشتو د جګړې په اړه دا سرمشیزه د الاسکا په انکوریج کې د المندروف په هوایي ډګر کې د اګست په 15 ترسره شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې وروسته پرته له دې چې د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وویل چې مذاکرات رخنده وو او هیله یې دا ده چې اوکراین او اروپایي متحدان یې پلانونه خراب نه کړي. په دې سرمشیزه کې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ په امریکایي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکوف برخه اخیستې وه. د روسیې له ولسمشر سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه صلاحکار یوری اوشاکوف مل وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې
I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones.
د امریکا ولسمشر د روسیې له جمهور رئیس سره د اوکراین په اړه تر سرمشیزې وروسته وایي چې د ده په باور دا ډېره ګټوره غونډه وه. پر ډېرو ټکیو موافقه کړې. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په لسګونو بنسټونو او ټولنو له افغانستانه بهر د افغان خبریالانو ژوند ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر په دې اړه یو وړاندیز کوي.
زه فکر کوم یو د حل لاره چې کولی شي مرسته وکړي د خبریالانو، د افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي.
په پکتیا کې د تور الماس په نوم صنعتي زراعتي نندارتون
قالینو وبدلو په برخه کې شرکتونه راغلي دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي دغه راز چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولید
د چارو د کتون کې امیر ګران نظر هم د سره شریک
طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړ کړي مثال په ډول یا دې لوی جرګې لاله یا دې یو انتخاباتي بهیر لاله یا مثلا لاندې ریفرندم لاله
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان موضوعات ته مخ کړو د نړۍ د یوې مهمې غونډې په اړه راپور لرو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ یوه له هیلو ډکه سرمشیزه په اوکراین کې د اوربان په اړه له موافقې پرته پای ته ورسېده او په خبري غونډه کې د مشرانو خبریالانو ته وخت ورنه کړ چې پوښتنې وکړي او هغوی ته دوی ځوابونه ووایي. ولسمشر ټرمپ وویل چې د دې ډلې ستر پرمختګ کړی خو په اوکراین کې د کرملین د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې. پر جمهور رئیس ټرمپ ځینو وار له مخه دا انتقاد کاوه چې له پوتین سره په خبرو کې اوکراین نه دی شامل کړی، خو ده وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته به زنګ ووهي. همداراز به ناټو او اروپایي متحدانو ته د دې سرمشیزې د نتیجو په اړه معلومات ورکړي. ټرمپ وویل زه به دوی ته په ټلیفون دا ووایم چې په غونډه کې څه وشول، خو دومره ویلی شم چې دا ډیره ګټوره غونډه وه او پر ډیرو ټکو موافقې شوې دي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې ډیر لږ موضوعات پاتې شول چې ځینې یې دومره مهم نه دي، اما یو یې شاید تر ټولو مهم وي، خو موږ د هغې د ترلاسه کولو لپاره ډیر ښه چانس لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې دواړو هیوادونو په ګډه خپل دښمنان مات کړي. نوموړي زیاته کړه چې مذاکرات په رغنده او د متقابل درناوي په فضا کې ترسره شول. د روسیې جمهور رئیس پرته له دې چې د خبرو جزئیاتو ته اشاره وکړي وویل چې هیله لري چې اوکراین او اروپایي متحدان پلانونه خراب نه کړي. هغه وویل چې روسیه به په دې ټینګار وکړي چې هغه څه چې د شخړې اصلي علتونه دي هغه حل شي، نه اوکراین د ناټو د غړیتوب هیله وکړي او په مؤثر ډول د اوکراین د پوځ د خلي صلاح کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. خو پوتین په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د اوکراین امنیت هم باید تضمین شي. که څه هم ټرمپ او پوتین له جنوري راهیسې لږ تر لږه 15 ځله په ټلیفون خبرې کړې دي، خو د اګست 15 نېټې تر غونډې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي په ټلګرام کې ولیکل چې په امریکا حساب کوي، خو نوموړي دا هم لیکلی دي چې داسې غونډې چې درې اړخیزې شي چې په هغې کې اوکراین هم حضور پیدا کړي بیا صادقانه سولې او اصلي خبرو اترو ته حقیقي لاره پرانستلی شي. اروپایي مشران چې په خپله هم له دې غونډې څخه څنګ ته پاتې شوي دي د هغو احتمالي معاملو په اړه تر غونډې مخکې اندېښمن وو چې اوکراین به په کمزوري دریځ کې پرېښودل شي. له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو، د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د افغان خبریالانو د حقونو د نقض په اړه د اسنادو راټولولو او له هغوی د سیاسي ملاتړ په برخه کې بیړنی اقدام وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو په نوښت او د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکاري په پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان خبریالانو د ساتنې د نړیوال کمپاین نه پیلېدو وروسته له 500 څخه زیاتو د بشري حقوقو بنسټونو، د مدني ټولنې بنسټونو، اعتراضي غورځنګونو او د افغان کډوالو ټولنو د یوې ګډې لمې په خپرولو ورنه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لمې شه د جمعې په ورځ د اګست 15 نیټه خبره شوې پکې راغلی چې ډیری افغان خبریالان په ایران، پاکستان او ترکیه کې د جبري ستلو نیول کېدو، بې برخلیکې او له اساسي حقوقو محرومیت له جدي ستونزو سره مخ دي. اعلامیه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاتوي چې د خبریالانو اوسنی حالت د دولتونو له نړیوالو ژمنو سره چې د کډوالو په وړاندې کړې په ټکر کې دی او د بیان د ازادۍ، امنیت او د ژوند د حق له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده. په دوام کې له ټولو نړیوالو سازمانونو چې د رسنیو ملاتړ کوي غوښتنه شوې چې د افغان خبریالانو د حقونو د سرغړونو د مستند کولو، له هغوی د سیاسي ملاتړ د خپلولو او په کوربه هیوادونو د ډیپلوماتیک فشار د راوړلو په برخه کې بیړني اقدامات وکړي. څو د اعلامې په ټکو د جبري ستلو او د خبریالانو د ازادۍ او امنیت د نورو ناقضانه اقداماتو مخه ونیول شي. اعلامیه کې دغه شان له کوربه هیوادونو غوښتنه شوې چې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي او د افغان خبریالانو د ایستلو، نیولو او ځورونې لړۍ بنده کړي. له لویدیځو او کډوال منونکو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د خبریالانو د بیا میشتېدو سهمې زیاتې کړي او د هغوی د دوسیو د څېړلو او انتقال بهیر چټک کړي. په پاکستان، ایران او ترکیه کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د جبري ایستلو له جدي خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان خبریال چې وینو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند حالت ډېر خراب شوی. د ټولو کډوالو د ویزو د تمدید بهیر بند شوی او د پولیسو عملیات هر ورځ روان دي. اټکل کېږي چې ډېری هغه خبریالان چې بې له شکه د پاکستان ویزه نه لري د پولیسو له لورې ونیول شي او په جبري توګه وایستل شي، چې دا به هغوی له ډېر ناوړه او خطرناک برخلیک سره مخ کړي.
د افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالانو دیني ولو او جبري استلو بهیله پراخیدو وروسته یو شمېر افغان خبریالانو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په همکارۍ د اګست په 11مه پاکستان، ایران او ترکیه کې د میشتو افغان خبریالانو په ملاتړ یو نړیوال کمپاین پیل کړ. د افغانستان له رسنیو څخه د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی وایي، تر ټولو مهم ګام دریمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره باید د نړۍ په کچه د ټولو افغان خبریالانو ترمنځ همغږي رامنځته شي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
زه فکر کوم یو د حل لار چې کولای شي مرسته وکړي د خبر لانو دا افغان خبریالانو همغږي ده. دغه همغږي باید رامنځته شي. موږ د نړۍ په هر ګوټ کې شیاستو باید خپل آواز پورته کړو او دا خواهی وکړو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغانستان د خبریالانو مرکز تازه اعلان کړی چې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ په موده کې په دې هېواد کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 190 پېښې ثبت شوې دي. 4 کاله وړاندې کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نېټه بیا واک ته ورسېدل، ګڼ شمېر افغان خبریالان د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د طالبانو لخوا د رسنیو پر فعالیت ورځ بلې ته د زیاتېدونکو محدودیتونو له امله له افغانستانه ووتل او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. خو په دغو هیوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو او د جبري ایستلو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمناسیوم کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د درې ورځنی نندارتون ورسته پرسته. د دې نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې د سلو کورنیو فابریکو او کارخونو تولیدات او محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو حسول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل رول
حالینو عبدالو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه. د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه. او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز ولایت گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل:
متاسفانه چې موږ بار بار دا پیشنهاد کړی دی، خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د تعهد شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توکي واخلي. یو بل موضوع چې مؤسسات هم لري ناست ځینی استازي شته دی، خفه دي شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي. پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي، هغه خبريږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله وویل:
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمون تولیدات نه چې دا وطن دي. دلته مونږ ډیره فوه خلکو ته یو خو دا وکتور انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمون وطني تولیدات دي. لا دا افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته نن درته.
د افغانی صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنۍ په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغانی توکو صادرول او د دې هیواد سوداګریزې برخې پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت او تجارت وزارت په دې مورد باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه الته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
له خبرونو ور اخوا په تیرو څلورو کلونو کې د بشری حقوقو په برخو کې د طالبانو پر کړنلارو د بشری حقوقو د بیلابیلو مؤسسو او ادارو له لوري نیوکه شوې ده. دا انتقادونه تر ډیره د شوز و انجونو د حقوقو په برخه کې دي. خو دا دی د طالبانو د واکمنۍ څلور کاله پوره شول او څه تغییر رانغی. د چارو لکتونکو امیر ګران څخه مې په دې اړه نور وضاحت غوښتی دی چې څرنګه داسې انتقادونه ګټه نه کوي.
طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له دې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. دا وجود دي لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشری حقوقو مؤسسی په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1948 کال د دسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقوقو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدغه څلور کاله کېږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، او سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کېږي، دغه انتقادونو تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیه صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغو پورې محله لري، په همدغه زبرځواکونو پورې. همدغه زبرځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصدن نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراد کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکلوریانو له پنځم یا څلورم پل څخه راواچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه. دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې
حل لاره څه ده؟ یعنې مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده، کنه د افغانستان راتلونکی به ډېره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. څه رقم کېدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو او د افغانستان خلکو پیشنهاد کړې ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده، دغه د منځه یوسي یا د رفع کړي او خپل دغه واکمنۍ ته قانوني کړي، قانونمند کړي. مثال په ډول یا د لوی جرګې له لارې، یا د یو انتخاباتي بهیر له لارې، یا مثلا د ریفرنډم له لارې. دغه د طالبانو په لاس کې ده، او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه، یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان رستاق تری کې هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و، چې هغو متاسفانه سرونه ورته شورولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مانیفو کې دغه دی وایي، د فارن پالیسی بیګینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني. نو زما نظر دا دی چې د حل لاره خو دا دی چې طالبان د اول په داخل کې دا خپل اداره او دا خپل واکمنۍ قانونمند کړي، یعنی د افغانستان له خلکو څخه دي مشروعیت ترلاسه کړي، یا د لویې جرګې له لارې، یا د ریفرنډم له لارې، یا د انتخاباتو له لارې.
ګران صاحب، که چېرته همداسې ونه شي، بیا هم دغه د بشري حقونو د ادارو اعلامیې د دوی کوم غوښتنې سي دي، دا به تاثیر وکړي، یعنی څه ګټه به وکړي؟
هغوی هم دغه د بشري حقونو مدافع ادارې چې دي، هغوی هم له طالبانو څخه دغه هیله لري یا دغه تقاضا لري چې تاسې اول دغه خپله اداره قانونمنده کړي، بیا انسانی حقوق مراعات کړي. د 1948 کال د هیومن رایټس د یونیورسل ډیکلریشن پر رڼا کې طالبان دغه کار نه کوي. یوناما په کابل کې دا هغه هم دغه طالبانو ته دغه وایي. نور مثلا زبرځواکونه یا د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه دغه تقاضا لري چې دغه کار باید وکړي، ولې متاسفانه طالبان له ځینو هیوادو سره په معاملو کې دي، لکه داسې ویل کېږي له امریکا سره دغسې، له روس سره همدغسې، له چین سره، له نورو سیمه ییزو هیوادو سره. او هغوی هم په دغه مهمه اعلامیه باندې چې د ملګرو ملتو لخوا شوی ده په 1948 کال په هغوی باندې سترګې پټوي، هغوی هم په دغه هیواد.
لیکن او بخشی ګران صاحب، همدغه هیوادونه ستاسو یاد کړل، تقریبا ځینو یې علنی له طالبانو غوښتي چې نړیوال بشري حقونه باید رعایت کړي، او په مختلفو اعلامیو او ابلاغو کې.
دا خو شی برسه به دا ستا چې وایي شنیدن کای بود منن دیدن. دوی خو دغه طالبانو ته وایي، دغه اعلامیه هم صادرایي، او دوی څخه غواړي، ولې دوی دا چې په طالبانو باندې ډېر فشار وارد کړي، سیاسي فشار وارد کړي، یا هغه دي پریشر پالیسی.
خدا اوس دغه فشار نه ده، فرضاً دوی حکومت په رسمیت نه پیژني. که چیرته یو مقایسه وکړو، فرضاً یو وخت نړیوالو په سعودي عربستان باندې دا انتقاد درلود چې جنونی نه پریږدي چې موټر وچلی، هغه ډیر فشار به همدغه و چې په اعلامیو کې به دا خبره یادوله تر څو پورې سعودي عربستان کې دغه تغییر راغی او د ښځو حقونه یې ورکړل. لیکن په افغانستان کې هم د اعلامیو تر سطح خود نورو هیوادونو هم دا کار کړی.
دا صحیح ده چې دغه هیوادونه دغه غواړي، ولې تر اوسه خو متاسفانه دوی دغسې فشار نه دی راوستی چې طالبان دې ته وهڅوي یا دې ته مجبور شي. نو طالبان به فکر کومه دغسې ځینې اشارې به ورته کېږي، یا دغسې خلاوې به ویني چې د دې اعلامیو ته به اهمیت نه ورکوي. ځکه هم اوس دغه د ښځو حقونه پایمال شوي دي، هغوی ته دي څلور کاله کېږي چې د پوهنتونونو د زده کړو اجازه نشته، په بازارونو کې په دوی باندې قید او فشار ده، په سیستماتیک ډول باندې دوی ځورول کېږي. خبره دلته دا ده چې زه فکر کوم چې دغه لوی قدرتونه دوی چې هره معامله وکړي، هغه بیا په ملګرو ملتو کې مثلا دا پنځه هیوادونه دي ویتو حق لري د امنیت په شورا کې. چې افغانستان هم همدغه سي دی متاسفانه دغه سي ستونزمن حالت یا دغه سي د نړۍ دغه کړکېچن حالت او دغه سي بدلونونو ته په کتو سره دویم غواړي چې هغه خپلو هغه پالیسیو ته چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي چې هغوی ته ادامه ورکړي. زه په دې نظر یم شیبر صاحب چې طالبان دي دوی لپاره د افغانستان د خلکو لپاره دا ښه ده چې په داخل کې دوی د خلکو څخه مشروعیت واخلي او دا خپله اداره دي او تنوع دي په کې راولي، یعنې ښځو ته دې په کې ځای ورکړي، مختلفو اتنیکي ډلو ټپلو ته دې په کې ځای ورکړي او دا دې پراخه کړي. دا به زه فکر کوم د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه وي او دا یو ښه فرصت ده. فرصت دا ده چې هغه دی نړۍ هیوادونه وایي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو، له تاسو سره تعامل کوو، مثبت تعامل کوو او تاسو سره حتی د رسمیت پېژندلو په لاره کې هڅې کوو. ولې طالبان هم باید دغو هڅو ته احترام ولري او افغانستان د په کار ده چې دوی باید خپله خارجي پالیسي فعال وساتي، بی طرفه وساتي او همچنان د قانون په چوکاټ کې له هیوادونو سره تعامل ته غاړه کېږدي.
ګران صاحب ډېره مننه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز، افغان سندرغاړي او افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل ډیری سندرغاړي دا مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر سندرغاړي هم وایي محدودیتونو له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیرې واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوی. ډېری دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړی. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړی دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تیریږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو زه د اولادونو بس خوري. بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچور نه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي میلمه.
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس یې لوستی، ادبیاتو ته یې کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پاتې شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیا وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستی، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کا او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او که نه شرایط هم داسې؟ بله،
او طب سره مې ډېره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومانو سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د ماتب خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. وبښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یادې کړې، ځکه بېرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وو، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی د وخت کې.
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سنفونه نهم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دېرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره، او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی. د ته
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط، او له افغانستانه راتګ هلته، او لکه څرنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څرنګه و یعنی که څه تاسو خو د چلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ د پاره په عام محضر کې یو نوی و جالبه خبره و. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم و، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله بې موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و، دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو. موږ شپه ورځ درس وې، نو او بیا چې طب ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و. نو د هغوی په مابین کې کېنولو، موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او مغلس نشته تناجبه که بلاتو یو چه اساسات مزده کری و او بلد مسلکی دنگان هم دیر ضعیف و لکه بیولوژی و جنتیک و فیزیولوژی در دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دنگان هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسوله وی یاو فصل یاو متن موگ باید که سلوکانو یاو واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم دې شار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې واره ورغلم، څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب واده او زه څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري و، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب وردګ، د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان چې هلته تاسو ورغلی یاست، یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي، او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري، دېرش کاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی، او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی، او دا عمر څومره تیر شوی دی، او سړی څومره زور شوی دی. یعنی اولادونه مې او وخت نو د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به در طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا، او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دس اپوینټمنت و دس اپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډېر ډېر احساساتی و چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورتک، تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې، د ما لوی هیله و ارمان دا وه چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي، بالاخره یو کار پیدا کړه چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم، زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نه اجازه نلري دلته کار وکي او ما کوشش وکي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانو. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره ځان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلهاوو په زرهاوو خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دغو عقل پورې ما ډیر زحمت کې وایست درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني ته راشو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شو لپایله تاسو مشي کوله؟
او د اساس ما هیده خودلته مستر نور افغانان هم او آلمانان هم او
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره وکړو چې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که با دولتی ادارو که یا پوهو که کار بکنه یا نوی مسلک زده که و تحصیل بکنه او نور دست مشوری ورکوو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. داد ادغام مانی نکیی لابد اما رزم خلق فکر کهی چه دغا افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموگ دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه هغه اتا هنوز مثبت تاثیر که په ادغام بانده او زخ پلا پا دی آلمانان سره چیم هم ځان ښه احساسوم خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم هغه هم د ما خوښیږي د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همده ښایي چې په نورو هیوادونو که ماشومان و تا دی مور و پلار ژبه ورتا وخو دلشی پا خطو گا مور و پلاری پا مخبل ژبه ور سر خبری وکا و اغا لیکل و الوستل زکا ده دی ماشومان و دی ذهن دی انکشاف دی پارا دیر مثبت تاثیر لری. نو دقا مسائلی که لبد امرغ افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوی چه پا دو برخه که ما کار او خبری
رسید. دکتر سباردک فکر نکوی چه پا امده برخه که یوستون زده هم دسته سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه. دلته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په ګون کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ. کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان ادبي درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډېر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل. موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په وروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه موږ فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به موږ کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي. د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه، او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي. لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی، پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څرنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستي دي، پښتو یې ترې زده کړي؟
او هغه ډیر خوشاله دي، هغه ډیر خوشاله دي. خو یو ستونزه په دوه کې ده چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شول ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړوو، دا یوه خبره ده. بل موږ داسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي، او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، که چېرته د ژورنالیزم برخې ته راشم، له دوچه ویلې آلمان ژغ سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوي یاست، دا څرنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما دپاره. چې تقریبا 2004 او 2015 کلو کې بون ته راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې دا د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دا وه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي. خو هغه وخت کې دومره چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دوله ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دوله ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای وه. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړی چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي، او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال دا دی چې د هغې وخت کې دویچویل تا دی مو دی افغانستان چانگ تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغونی خبرون نشر کی یا مجله نشر کی هر شای با چه پا افغانستان جوره که یو اندک شای با جوریدن دوی بدخ براول ده یو مثال ده یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکا نداغله و میرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغول کله چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کری دی پدو که یورانیم کار شوه ده ده و پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده غا ما شما نوتا سرطان دیری ده یو دستی تیره نوه و بزه ورق لم زکه چه ما ده تی بیده نگانه نیدی سر علاقه و یو راپور می پیجور که و خور می که پا ویبسایت که ده دویچه ویلیت و از باب چه زراغ لما ده راپور نو بیزه مشر تا ورق لما چه ده ولی ده ما راپور لیکله ده وی نه ده خو دقیق نو و ارقام نو و تقیق نو و دستی ده ولا ده خو یو نظر وادی مگه لیکله ده چه فلانه نفر دغسی و تحقیق کرده یا نظر لری و دست ونده جوره کردی و موخ که بل چوب پا بل نظر دی بیا خبور کو کنه نو بیا نو آقا وقتی ده و نمانو شوینه نه تا پا نور خبر و سیما گرزه بس ده باید نشر نشی او بیا
خود دلتا ده جورنالیزم پا حساب داکتر سب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی له سیاسي پلوه له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته له یوه تحقیقاتي مرکز سره شریکه شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي همدا علت به نه و
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید که یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز ورباندې څېړنه وکړه تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي درست خبره ده خو ما دا نشوای کولی د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه زه نه وایم چې دغه تحقیق یا دا ادعا به درست و یا ده یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اگا پالیسی ما یو مثال را و را چه دقیقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنو ده بنشره دل و سوازن دی شیشی فابریکه جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقیقی که یو سوک ده ادعا هم کهوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی دی او حالتا در بیا سرطان زیاد شوید ده یا مهم مسئله ده
البته در جورنالیزم پیساب باید در چوک چه ادا کوی در مهم مرجعوی یعنی مثلا که چرتا پا بروکسل که در ناتو دفتر یو چانگ در خبره کهی اهمیت پیدا کهی که چرتا در امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دای دا کی اهمیت پیدا کی او که فردی شکل بندی وی بیا غد ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی خو خیر له ژورنالیزم و بیر تر ووزو ډاکټر صاحب د مرکی په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس لته بل لري شوی دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پاته شوی اوس څنګه اوس مون په ذکر را تیریږي چې کاش کې لته سره وای
نه نه نو ژوند داسې دی ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی یا هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي نو همدغه ژوند همداسې دی سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي همداسې دی ډېره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست
مننه
غم پر خرزه ਸਿਵਿਆ ਬਦੇ ਰਹਾ ਗਾਨ ਖਰੀਆ।